دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
بیان احمد الله ارچیوال د سیاسر استنبول پروسی کانفرنس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو دا غونډه چې د دې پروسې نه همدا د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي او په دوهمه ورځ به ورته افغان ولسمشر اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمانوف وینا وکړي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن دوشنبه ته ورسید افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې دا غونډه به چې د شاوخوا ولس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي د دې وزارت وایان ګران هیواد رسنوی ته ویلي چې د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ په لړ کې د اجماع تقویت د سیمې د هیوادونو د سیاسي اقتصادي او امنیتی همکاریو پراختیا ده د اسیا زړه استنبول پروسه د 2019 کال په نومبر کې د کابل او انقرې په نوخ رامنځته شو او سګانه غونډه ای داسې محل جوړیږي چې په پام کې د پر روان اپریل میاشت کې استنبول د افغان سولې د یوې بلې مهمې غونډې کوربه وي بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمان سره لیدنې وروسته ویلي چې تاجکستان په افغانستان کې د هر څه ژر اوربن ټینګې دوم لاټړ کوي د ولسمشر د وایان مرستیل د واخان مینپال نن رسنوی ته وویل په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا خبرې شوې مینپال وویل په کانفرنس کې د ګډون تر څنګ به جمهور رئیس غنی د تاجکستان له صدر اعظم او دغه هیواد د پارلمان له رئیس سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا هم خبرې وکړي د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د طالبانو لخوا د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ د غذایي کلا بندولو ادعا کړي دی وایي چې دغه کلا بندۍ د ولسوالۍ اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي سالین په خپل فیسبوک کې لیکلي چې طالبان د سیمې اوسیدونکو جوان ته د خوراکي توکو د انتقال په جرم ربړوي سالې زیاته کړي چې افغان ځواکونه د طالبانو لخوا د جوان ولسوالۍ د کلابندۍ د ماتولو لپاره هڅې پیل کړي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د دویم ډول وایروس شمیر د ورځ تر بلې د مخ پر ډېرېدو خبر ورکړي افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي ټینګار کوي چې که ماشومانو ته د پولیو کمپاینونو پر مهال واکسین ونه رسول شي په دغه هیواد کې به د پولیو دویم ډول وایروس پیښې لا زیاتې شي د پولیو دویم ډول وایروس تیر کال په افغانستان کې خپور شو او د روغتیایي چارواکو په وینا دغه وایروس له کبله د معلولیدونکو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د محوه کولو پروګرام د اړیکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ وایي د دې امره چې ماشومان په ډله ییز ډول د پولیو له واکسینه محروم شوي د دویم ډول فلج پیښو رامنځته کېدو ته زمینه مساعده شوي روان 2021 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزړ ناروغۍ د دویم ډول درش مثبتې پیښې شوي خو تیر 2020 کال په دغه هیواد کې د همدې ډول ګوزړ شاوخوا 300 مثبتې پیښې ثبت شوې وې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د ترکیې په قربتوب د افغان سولې په تړاو په جوړیدونکو ناسته کې د ښځو پراخه ونډه غواړي شهرزاد اکبر رسنوی ته ویلي چې د سولې په هڅو کې د ښځو شریکول د دې پروسې له اغیزمنتیا سره مرسته کوي نوموړی د دوهې په بحثونو کې د څلورو ښځو ګډون د قناعت وړ نه بلي د دوهې په غونډه کې څلور ښځې د افغان دولت په استازیتوب برخه لري خو د طالبانو په ډله کې هیڅ ښځه نه ده شامله د مسکو په ناسته کې چې د مارچ په 13 وشو د ښځو په استازیتوب یوازې حبیبه سرابي وربلل شوې وه اوس به په استنبول کې همدا اپریل د افغانستان د سولې په تړاو یوه نړیواله ناسته د امریکا او ملګرو ملتونو په نوښت ترسره شي تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د برما پوز له خوا د وژونکو ځواک کارول وغندل لکه چې د برما پوز پر قدرت منګولي خخي کړي او پر کودتا ضد مظاهره چیانو ایتاو تریخجن فشارونه راوستلي تیر شپه تر نوې د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یو خونړی ورځ و ولسمشر بایدن پرون په واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل دا وحشتناک او غصه پارونکي پیښه ده اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چیانو په وړاندې شوې تاوتریخوالی غندلې او د نه منلو وړې بللې دا خبرګونونه وروسته له هغې خول کیږي چې د لسګونو هیوادونو د پوز لوړ رتبه قوماندانانو د برما د پوز لخوا د ځواک کارول وغندل دوی تیره شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوز د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی تاکل شوی د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له نړیوالو ادارو سره د امریکا د همکارۍ د بیا پیل پر موضوع خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن په آنلاین ډول په دې غونډو کې د نړۍ له لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره د څو اړخیز سیستم له لارې کار کولو ته د امریکا پر ژمنتیا ټینګار وکړي. د اعلامیه له مخې د بهرنیو چارو وزیر به د پاریس له تړون او د روغتیا له نړیوال سازمان سره بیرته د یو ځای کېدو تر څنګ د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د جو بایډن د ادارې د همکارۍ پر دوام بحث وکړي. انټونی بلینکن به د امنیت شورا د یوې جلسې مشري هم وکړي چې په سوریه کې به پر بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د اوربند لپاره د امریکا پر ملاتړ به پکې خبرې وکړي. په انګلستان کې سر لنډه د کرونا وایروس له کبله د لګول شویو بندیزونو کمولو دوهم پړاو عملي کیږي، خو د دې سره سره د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا هم له خلکو د احتیاط غوښتنه کړې او ویلي دي د اروپا په نورو برخو کې دغه وایروس د مثبتو پیښو زیاتوالی او د وایروس نوې بڼه لا هم یو ګواښ ګڼل کیږي. په انګلستان کې په کور د پاتې کېدو امر په داسې حال کې نرمیږي چې بهر تر شپږو کسانو او په کورونو کې دننه تر دوو زیات کسان نشي سره یو ځای کېدی. دا تازه مقررات به د سپورت اماتور ټیمونو ته زمینه برابره کړي چې د ټینس، ګولف او په بهر کې د لامبو وهلو فعالیتونه بیرته پیل کړي. په بریتانیا کې د یک شنبه په ورځ د هغو بالغو کسانو شمیر چې د کرونا وایروس لومړی دوز واکسین یې ترلاسه کړي دي څه باندې 1.5 میلیونه ته ورسېږي. د انډونیزیا د تیلو تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د اور مړ کولو هڅې روانې دي. دغه اور د تیر شپې په نیمایي کې د بالونګان په تصفیه ځای کې چې د تیلو دولتي کمپنۍ یې چلوي لګېدلې دي. چارواکي وایي له دغه امله 15 کسان په روغتون کې بستر شوي چې سوځېدنې یې جدي دي او 15 نور صدهن سوځېدلې دي. د نږدې کلي څخه سلګونه اوسېدونکو نورو ځایونو ته لېږدول شوي دي. د تیلو دغه تصفیه ځای چې د پلازمینې جاکارتا د ختیځ په 200 کیلومتره کې دی د ورځې 1,500 بیرل تیل تصفیه کوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ سټوډیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واویدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا چې په داسې حال کې چې افغانستان د آسیا زړه استانبول بهیر نه په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمایز اجماع د پیاوړي کولو تمه لري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د دغه بهیر تیرو کانفرنسونو ته په اشاره وایي چې افغانستان به په تاجکستان کې د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس نه د پام وړ ستر لاسنه کوي. ممتاز بهیر په دې حق لمغتا د کابل نه رپورت راکړی دی.
د آسیا زړه استانبول بهیر چې په 2011 کې د افغانستان او ترکیه په نوښت په سیمه کې د سولې او ټیکاو لپاره د هیوادونو ترمنځ د ګډو همکارۍ او درامست کولو په هدف جوړ شوی، تر اوسه د لزګونو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په ګډون 8 ځل ناشته کړې او 9 مناسته د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون په تاجکستان کې پیل شوې. دا ناشته چې د 2 ورځو لپاره د موخې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع غختلي کول بلل شوې دي. د افغانستان حکومت له دغې ناشتې څخه د افغان سولې لپاره د پیاوړي سیمې د اجماع د رامنځته کولو تمه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد امریکا غته ویل
د دې غونډې هم د موخه افغانستان کې سولې د بهیر پیاوړتیا او د افغانستان سولې په اړه د سیمې او د نړۍ د لویو هیوادونو او سازمانونو د اجماع پیاوړتیا ده. تر دې دمه پورې مطلق اکثریت او ډېرو هیوادونو د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ څرګند کړی ده او افغانستان بهرنیو چارو وزیر ته یې په دې اړه ډاډ ورکړی ده چې دوی د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ کوي.
خغلی هیواد زیاته کړه چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتی همکارۍ او لا پیاوړتیا د آسیا زړه استانبول بهیر د ناستې نور اهداف دي. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دغه بهیر تیرو ناستو ته اشاره وایي چې افغانستان به په تاجکستان کې د آسیا زړه استانبول بهیر دوه ورځنی کانفرنس څخه هم د پام وړ لاسته راوړنیونه لري. د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد امریکا غته ویل
فکر نکوم چې راتلونکو ناسې پریکړه په دې یو ورځ یا دوه ورځې لپاره باندې تغییر مومي، ځکه چې د راتلونکو ناسې پریکړه تر ډیره بریده متحده ایالاتونو او د سیمې هیوادونو د ملګری ملتونو سره په همغږي نیولې ده. په ټول کې ویل سو چې د آسیا زړه د کانفرنس لدې ناسې څخه به هم افغان دولت د تیرو نه نور ناسو په څیر ستر لاس نه کړي او یو سمبولیک او تشریفاتي ناسه به د تل په څیر یو تشریفاتي ګډ پریکړه لیک په اعلان پای عمومي.
د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند هم ورته نظر لري او وایي په پیل کې تمه وه چې د آسیا زړه استانبول بهیر به د افغان سولې په برخه کې سیمه ایزه همغږي رامنځته کړي او د غراز د سیمې د هیوادونو په کچه له تروریزم سره د مبارزې او اقتصادي پرمختګونو په برخه کې همکاري زیات کړي.
مګر هم له تیرو لسو کلونو راهیسې د دې کلنې غونډو کې کوم بحثونه شوي تر اوسه کوم عملي لاسته راوړنې په سیمه کې نه تر سترګو کیږي. بل مهمه خبره دا چې د افغانستان د سولې په اړه باندې په دې وروستیو کې د سیمې په اوږدو کې نوي کانفرنسونه او زمینې برابرې شوې دي، لکه د مسکو بهیر اوس د ترکیې بهیر، هغه ټول د آسیا زړه کانفرنسونو له بهیر څخه جلا خوځښتونه او حرکتونه دي. له دې امله که چېرته د ترکیې په کانفرنس کومه پرېکړه کېږي یا د مسکو بهیر بریالی کېږي یا په قطر کې بریالیتوب رامنځته کېږي، دا خپله د آسیا زړه بس بې ارزښته کوي او کم ارزښته کوي.
خو د سیاسي چارو بل کارپوه نثار احمد صالح دا ناسته نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره ډیره مهمه ګڼي او وایي
په دې کانفرنس کې به د سولې د جریان په باب باندې ځینې پوچې او ښکارا ناستې وسی چې یوه د بندو دروازو تر شا ناستې نن سه یو. زما په نظر چې په دغه ناسته کې به د افغانستان او پاکستان په باب باندې د سیمې هیوادونو ته ولسمشر اشرف غني ځینې قناعت بحث بحثونه مطرح کړي وي چې د افغانستان د سولې په مسله کې پاکستان څومره ناغېړي کوي، څومره دا پروسه غواړي چې لا پیچلې کی او د افغانستان استقلالیت تر سوال لاندې راولي او دا وشي چې موږ طالبانو باندې بیا هم تر بل هر چا زیات نفوذ لرو او چې څو غواړو هغه کولای شي.
ټاکل شوی چې په دغه ناسته کې د پاکستان، ایران، هند، ازبکستان او قزاقستان په ګډون د 1500 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. دا سیاز وړ استانبول بهیر چې هر کال ناسته کوي 1500 غړي او 14 ملاتړي هیوادونه لري چې په دوی سربېره سکال د 1200 سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو استازي هم پکې برخه اخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د رپورټونو په سلسله کې نن یو خبره داده چې ترکیه ته د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد د سفر په درشل کې د ملي روغې جوړې د شورا رئیس عبدالله د افغانستان په حق له د استانبول غونډه ډیره مهمه بلل ده. سیمته د امریکایي ډیپلوماټانو د سفر او غونډې ته د افغانستان د حکومت د چمتووالي په حق له نور معلومات په کابل کې د امریکا غږ د خبريال رحیم ګل ساروان نووي.
د افغانستان د پخلین لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ترکیه ته تللی دی او د ترکیه رسنیو په قول هلته د ترکیه د ولسمشر لویان سره په استانبول کې کتلی دی. په دغه کتنه کې د ترکیه د ناستې په جزئیاتو خبري شوه. دواړو لورو ویلي چې د ترکیه کانفرنس به د قطر د دوحې د خبرو د ملاتړ لپاره وي او د افغان سولې لپاره به یو نوې روحیه ورکړي. په همدې حال کې د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله له یو فرانسوي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ترکیه کانفرنس کې یو استثنايي فرصت دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ترکیه د کانفرنس او د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو په ونډه ټینګار کوي.
وزیر خارجه جمهور اسلامی افغانستان
کوم لیدنه چې د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي له استازي دبرالاین سره درلوده، په دې کې د ترکیه په کانفرنس خبري وسوي او د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو په اسانچاري او رغند رول ټینګار وسو.
د ترکیه کانفرنس په پام کې دی چې د اپریل په میاشت کې ترسره شي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي له دې کانفرنس ملاتړ کوي خو وایي چې له قوي اجنډا سره دی لوري ورشي.
ترکیه غونډه موږ ته ډېره مهمه ده. هغه استازي چې ترکیه ته ځي باید واحد غږ ولري، یو د خلکو غږ ورسره وسیږي. که داسې په شخصي انداز باندې دی ځي اره خپل اجندا مخکې کوي، دا د ملت ته د منلو نه ده.
یو پرچګي د مینې او محبت سوله، خدای نه خواسته دا سوله نه چې موږ بیا داخلي جنگونو ته بیا بدبختی ته بوزي.
ځینې سیاسي څېړونکي بیا وایي چې ترکیه ته د زلمی خلیلزاد سفر د دې لپاره دی ترڅو د ترکیه د سولې کانفرنس ته سرعت ورکړي.
د ترکیه ناستې د اهمیت په کتو سره دا ډیره اړینه او مهمه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد نه تنها یوازې د افغانستان کې د سیاسي ګروپونو ترمنځ باندې یو اجماع رامنځته کړي، او البته د افغانستان دولت حکومت هم په کار ده چې د افغانستان د خلکو استازیتوب وشي په هغه کې او د یو واحد طرحه واحد نظر سره ترکیه کانفرنس ته لاړ شي. بلکې د دې تر څنګ زه فکر کوم ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد ته هم په کار ده چې په سیمه کې او د هغه هیوادونو چې زموږ د سولې د پروسې طرفدار دي یو ملتیا غواړي چې د دې پروسې سره حداقل د هغوی نه دغه ډاډ او اطمینان ترلاسه کړي چې د هغوی طرفدار نظامی او شب نظامی گروپونه په افغانستان کې به د سولې لپاره خند نه ایجادوي.
افغان حکومت ویلي چې د ترکیې په کانفرنس کې ګډون کوي، خو دا چې اجنډا یې څه ده او د پلاو ترتیب به څنګه وي لا معلوم نه دی. طالبانو هم د ترکیې کانفرنس ته خپل پلاوی نه دی پډاګه کړی.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چه ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن د استودیو نه اوري. واشنگتن په مسؤلانه ډول د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو لپاره هڅه کوي، خو د کابل په ښار کې د چسپکی ماینونو پیښو د ولس ژوند تریخ کړی دی. د افغانستان امنیتی چارواکي په دې باور دي چې دا تاکتیک یوازې د عامو خلکو د ډارولو لپاره استعمالیږي. د آشنا تلویزیون راپور تاسو ته پام را اړوم.
چسپکی ماین پر ډیر ابتدایي تخنیک د مستریانو په دکانونو کې په $25 جوړیدای شي، خو د سختدریزو جګړه مارانو، جنایتکارانو یا د هغو ډلو لخوا استعمالیږي چې شخصي ګټې پکې لري. په دې وروستیو میاشتو کې په چسپکی ماینونو خبریالان، قاضیان او د مدني ټولنې فعالین په نښه شوي دي. خو د کورنیو چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابي وایي چسپکی ماینونه د وسلوالو ډلو لخوا د کابل د خلکو د ویرولو لپاره کارول کیږي.
په دې کې نوې شی دا دی چې یو ډېر ساده ماډل یې رامنځته شوی، کارول یې اسانه دي او لوړ غږ جوړوي. یو یا دوه کسان زخمي کوي، دا په دې هدف نه جوړیږي چې حتما باید خلک ووژني، بلکې په دې مقصد جوړیږي که څوک مړ شي، کمر نشي، لکه تر لږه یو غږ جوړ شي او خلک ووېریږي.
امنیتی ځواکونه وایي د چسپکی ماینونو بریټ ډیر ډولونه لري. ځینې وخت یو ماشوم هم کولای شي چې د ډرایور پام غلط کړي او بمی خودونکې د موټر په ټایر چسپکی بامونه خلوي.
هغوی ټی ان ټی سی څلور امونیم نایټریټ استعمالوي او هغه په یو قطي پورې وصلوي او په قطي کې چې د یو کیلو نه کم وزن لري یو آهن روبا او د ټلیفون نمبر وي.
په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ له امله خلک د پیسو په بدل کې په اسانه د دې ماین په جوړولو لاس پوري کوي. د جنوري په میاشت کې په کابل کې یو مستری په دې تور ونیول شو چې په یو ترمیم شوی موټر کې چسپکی ماین نخلولای وو.
دا موټر سره زم مومن ټول لري ګوسیدي کې بچي چسپکی دا چې د مونږ تندازنم لوي نیږي ان سره نه د څه وسایل څه مونږ چکو دا سیدي کې چسپکی دا چې د نور وسلې دي چې دي.
د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي بیچاره مستری په هغه شبکې کې چې دا بریدونه تنظیموي د یو پیاده په توګه استعمال شوی.
په دې ډول بریدونو کې تنظیمون کې ډیر مهم وي چې موږ باید هغه ته پاملرنه وکړو. د دې لپاره چې یو غریب مستری ونی شو، کڅوک راغلی وي، د هغه کورنۍ ته کړی وي چې کدا کار ونه کړی نو فامیل دې په خطر کې دی. زما په نظر هر څوک چې وی دا کار به وکړي
یور فامیلی ویل بی ان دنجر. آی تھینک ایوریبادی ویل دو دات.
د چسپکی ماینونو استعمال یوازې په کابل کې محدود نه دی، په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته پیښې شوې دي. د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي په دغه ولایت کې د 1398 کال په پرتله په 1399 کال کې د هدفي وژنو پیښې دوه برابر ډیر شوې دي.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پاکستان د بنو د جانی خیلو په سیمه کې د سلورو تنکیو الکانو د مړو د مندل کېدو نه وروسته احتجاجي لاریون پیل شوی و چې نن د حکومت او د قبایلي مشرانو ترمنځ د موافقې نه وروسته ختم شو. پولیسو په دغه لاریون کې د ګډون د پاره تللي ځینې کسان چې پکې د شمالي وزیرستان نه د پارلمان غړی محسن داوړ او د پښتون غورځنګ مشر منظور پښتون شامل و نیولي وو. دا کسان نن خوشی چوی دی. نظرانی سوزی د محسن داوړ سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې اورو.
محسن داوړ تاسو هم پرې خدلې شوی او دا ویل کېږي چې لاریون هم د موافقې وروسته ختم شو. په کوم ټکو باندې موافقه وشوه او تاسو د پرې خدلو په حق له باندې هم راته وې؟
مو خو جی فرون روانو احتجاج تا زه په لار اومه دې دې اومه تقریبا د سنیمه کې تاسو مې ته مزل ما ته پاتې و دې کراکتور قضیه سره ودی و نو بیا بیرته واپس کوارت تر اوسه ما او زما د پس منظور هم تقریبا دا په کوارت او فاجو دي او دلته د دې چې کوم بنادیم ریمانډز او هغه د امن دلته د طرح ګرو او دا ګروپونه په مختلفو نمونو دلته د ډیرو وختونو د دې مرکزونه دي د دې دفترونه دي یا غیر خپل عملیات کوي خلک وجني خلک او د پزور پیسې اخلي خلک پدرک کوي نو دلته د خلک دغه نه تنګ وو راتو هغه د ختمولو مطالبه په جدي مطالبه د ټول د غټ کوم او هغه دغه وا او بیا د سلور ماشومان چې کوم ورکو و هغه بیا د باډي دی یو سور د پس د دې د شلو د پس ملام شو یو دغه د کیس جوډیشل انکوایري دغه وختونه وو بعد دې خپل د دې جدي خلو خپل بلا ورک کسان دي نو په دغه هم د دې وختونه دا و چې دا باید عدالتونو ته مخامخ شي او یو پروسس د دې مطابق شروع شي. ټول خبرې هغه وسره هم د لیدا د ورکو خلکو خبره مغې مدله چې بل دا په دریو مشته کې دنه دنه ټول دا د لکونو په ټول کاروان سره 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 تر څو
موسم تاسو دا وایي چې تاسو احتجاج او د غلاریون کامیاب شو
هغه دا چې دلته اوس دا خبره په مزه مزه خوره ده په بونو کې او زه په دې وزیرستان کې په اړه د خلکو د هغه وجود وو خو دلته په دې خاريه کې هغه دونه کولاو ګرځیدل او دونه کولاو د دې مرکزونو موجود کی نو دام لکاب اوس کې په د دې احتجاج د لاسه پر اساس دا پرشه راغی چې کوم ستن اوس په د سنه سلیکشن خامہ خشوکای او بل یو بل ترته د خبرو مله جواب د پټه حساب دازي موجوده و او زبده د خلاف اوس اکشن اخرمه
تاسو چې ونی ولې نو څه دلیل درکو چې تاسو او منزور او کسانه ولې نه ولو
خو چې ونی ولو په وخت کې نو پولیس افسرانو غریبانو راته ویل چې پس مونږ خو نور پرسه کوي خو مونږ ته د پران اورډر ده او پس مون تاسو مخکې نشئ کړو مون ته ویل چې بيدی اولیسه نو مون وته چې تا به ماته یو دلته په د کاراکټر سټاوس کې په زمون دلته چې کوم د پولیسو د انتظامي مشران دی ریټ سره مذاکرات کول غواړي نو ما ته بده تم یو څه دا کیسه خپل تر وانه تا کړه وا غي بیا چې کای ته اوفیس اور لمبه ویل چې دا پر نه راډر راغلی دی واپس کوارت اور سره نو بیا زه بیرته واپس کړم کوارت اور سره ولرم بیا ټول شپه تقریبا مونږ په انتظار و دا په دغه کې دا څنګه مونږ په غوږی دا موبایلونه او دار سره ټول د ریسره او دا پته لګیدل نو خو سار چې التا غی موعده وشوه نو پس هغه دا مونږ د پولیس ولا دا څنګه راغله مونږ پولیس د ساوس کې ساتلی وو دا غیر ته وویل چې پس تاسو اوسلش ای موبایلونه سمه نه راکو هغه چې موږ کته نه ریکي دا په سوشل میډیا خبره چې لیدل شي مذاکرات او شو مذاکرات کوي نو بیا موږ تاسو ولا کې چې څنګه مذاکرات کوي شو نو زه کوم پرې مننه دا ورسې
تاسو وښنه
دا واشنگټن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
تاکل شوی ده چې د امریکا د منیاپولیس په خار کې د منصفه هیئت په حضور کې محکمه د یو افریقایي اصل امریکایي جورج فلوید د قتل د قضیه په حق لا پریکړه وکړي. یو سپین پوسټر په خوانه پولیس د فلوید په وژلو تورن دی. د دې پیښې لپاره د امریکا په شمول د نړۍ په ګڼو هوادونو کې مظاهره وشوه او خلکو د پولیسو زور زیاته وغانده.
منصفه پلاوی به د دویمه او دریمه درجه د قتل او دویمه درجه د انسان وژلو د موارد او عمله د ډیرک شاوند بې ګناهی او یا هم ګناهکارۍ په اړه پریکړه وکړي. د تیر کال په می میاشت کې د جورج فلوید نو وژل کېدو وروسته هم سولېز لاریونو نو وشول او هم له تاوتریخوالو ډکه مظاهره وشوه. لمینا پولیس څخه نیولې تر واشنگتن ډي سي او د نړۍ په سلګونو خارونو کې بیلابیلو کسانو په لاریونونو کې ګډون وکړ.
موږ ولیدل چې هغه سا ورکړه. بنا ان کله چې خلکو په ویډیو خبرونو او ټولنیزو رسنیو کې ولیدل یو کس مړ کیږي، نو د نړۍ پام یې د افریقایي امریکایانو په وړاندې د پولیسو ناوړه چلند ته واړاوه.
کارپوهان وایي که څه هم محکمه د یو کس د مړینې او د بل کس د ګناهکار ګڼلو یا بې ګناهۍ په اړه ده، خو ډېرې پوښتنې راولاړوي.
څومره دیموکراسي په دې هېواد کې شته؟ څومره په افریقایي امریکایانو حساب کیږي؟ او تر ټولو مهمه، آیا په امریکا کې د تورپوستو ژوند مهم دی؟
نوموړی وایي ډېری وختونه پولیس له تورپوستو سره ښه چلند نه کوي. مدافع لورې هیله مند دی چې استدلال وکړي د مخدره موادو استفادې د فلوید له مرګ سره مرسته کړې ده. خو کارپوهان وایي چې محکمه تل د هغو نور امریکایي افریقایانو د قضایه او څرګندونه کوي چې د پولیسو لخوا وژل شوي دي.
دا د تو کلونو اعتراضات ښکاره کوي چې په 2014 کال کې د مایکل براون او ایریک کارنډ له وژل کېدو وروسته مخ په زیاتېدو دي، او دا د دې لپاره و چې دته پام وشي ځکه ډېر زیات محسوس شو.
د مینیسوټا لوی څارنوال کیټ الیسن دا قضیه په هر اړخیز ډول تعقیب کړي او قانوني څار به وکړي. فلیپس وایي چې سیاسون باید د نابرابرۍ مسایلو په خاص ډول د پولیسو رفتار ته رسیدګي وکړي.
دا چې دلته نتیجه هر څه کیږي، خو کله چې سیاسي رهبری رامنځته کیږي او په پالیسیو کې د پام وړ اصلاحات راولي، نو ډېر کارونه ترسره کیږي.
د رواني میاشتې په پیل کې د میناپولیس ښار چارواکو د فلوید له کورنۍ سره د 28 میلیونو ډالر خونبها یا غرامت ورکولو مسأله منزور کړه. قضیه اوس جنایي محکمې ته رسیدلې ده او یو پاریدلې ښار او ملت د محکمې نتایجو ته چې ممکن دوه تر څلورو نه پورې وخت ونیسي منتظر دي. سمیع الله جلال زای د امریکا راځي. کاغوارې
چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسات او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د ملګرو ملتونو د تخمین لمخې هر کال 12 میلیونه جنکۍ اتلس کلنې ته د رسیدو نه مخکې واده کیږي. د کورونا د ویروس د خپرېدو نه مخکې په انډونیزیا کې دغه ډول ودونه مخ په کمیدو وو، مګر اوس خبره بل ډول ده. په دې حق له د امریکا غږ د ایوا مزریوا د رپورت پښتو ژباړې تر ساسې پام را اړوم.
د انډونیزیا د حکومت د شمیرو لمخې د کووډ د وبا په وخت کې 4,500 نجونې واده شوې دي، خو دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه چنده شوی دی. د نجونو د ودونو د شمیر زیاتېدل هغه ادارې نه امید کړې دي چې د طفولیت د عمر د ودونو پر خلاف مبارزه کوي. رسمینه د انډونیزیا ده او د نورو نجونو په څیر په 14 کلنۍ کې واده شوې وه.
یا برسدیلا
یا تبی د چې زه خپایم کاش کې د ماشوم توپ د وخت نور ودونه بند شي. زلمه اندو پلارونه خوښ کوم چې خپل لونې د ماشوم توپ د عمر د ودونو قرباني نکړي.
رسمینه د انډونیزیا په لویدي جاوا کې وسیږي، له هغه سره هغه خزي هم وسیږي چې د دې موسسې د انډونیزیا ائتلاف د طفولیت د ودونو د ختمولو لپاره ژغورلې دي. رسمینه او موسسه هڅه وکړه چې د خپل هواد ستره محکمه په دې قانون کې چې په کار د هلک او نجلې تر 19 کلنې مخکې واده ونه کړل شي، محکمه دغه درخواست په 2019 کې منزور کړ.
کله چې محکمه دا بدلون راوست نو زه ډیره خوشاله وم. ما دا کار د خپل ماشومانو او د انډونیزیا د ماشومانو لپاره وکړ.
په قانون کې له بدلون نو وروسته د ماشومانو د عمر په ودونو کې هم کمواله راغی. خود کووډ د مرګول عمله داشمیر ډیر زیات شو. د حقوقو فعالان وایي چې کووډ کې د بیروزګاری له عمله یو شمیر کورنۍ له سختې تنګسي سره مخامخ دي او له قانوني نیمګړتیاونه ګټه اخلي. پلرونه اجازه اخلي چې خپل لونه په 14 کلنۍ کې واده کړي. فعالان وای ک تاسو په ماشوم توپ کې د ودونو شمیرو ته د 13 کلونو په پرتله وګورئ نو د دې معافیت د خستلو له عمله د طفولیت د ودونو شمیر په 2011 کې 14000 ته لوړ شو.
دا شنه رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوس لیسپارو اوست امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واوري.